سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لزدای راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا یو فدرال قاضي هغه حکم لغوه کړی چې لمخي حالت د زرګون افغانانو او کامرونیانو د لند مهاله خوندیتوب یا ټي پی اس حالت د پای ته رسیدو مخنیوي کوي. د روټس خبري ژانس راپور لمخي اوس مهال په متحده ایالاتو کې 4,600 افغانان اوسی او 9,900 دا لند مهاله خوندیتوب موده پای ته رسیږي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا لند مهاله خوندیتوب د حالت د جولای په 14 پای ته ورسید، خو یوې استیناف محکمې د کډوالو د یو ملاتړي سازمان له شکایت وروسته د یوې اونۍ په موخه د جولای 23 وغځوه. امریکایي چارواکو ویلي افغانستان او کامرون کې اوس شرایط داسې دي چې وګړي یې د لند مهاله خوندیتوب مستحق نه دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني نوړنۍ اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه ښوده نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلی دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني پی ډي خبر ایجنسی هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نمونه نه دی اخیستل شوی جرمني ته رسېدلې دي. جرمني د اقدام وروسته له هغه کوي چې دغه هیواد کورنیو چارو وزیر دره چو په جرمني کې د په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمني د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبرې د هغه کسان و چې جرمي دوسیې درلودلې. برلین ټینګار کړی چې د طالبان د قونسلي مامورینو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسېدلی دی. د سوداګریز پلاوی هلته داسې مهال سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونی او په خپله سوداګرو ویلي چې پاکستان د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړی چې دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې وې. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. د خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي داسې مهال کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوی. د سولې دا خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د سولې پر خبرو سربېره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران نن کابل ته سند شوي او شپږیز لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت وو. محمد نبی او ګربز مسانک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر نومړۍ نیټې به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالعه واوریدل شئ. طالبانو په وروستیو څو ورځو کې په کابل کې یو شمېر ښځې د حجاب ته نه مراعات په پله منیولې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو او همدارنګه یو نامه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې وړاندې به یې درسره په راپور کې جزئیات شریک کړو. همدارنګه جرمني تایید کړي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منلي او دغه مامورین اوس جرمني ته رسېدلي دي. وړاندې به یې په اړه نور جزئیات راسره په راپور کې واورئ. همدارنګه له ګاونډي ایران د ستنو شو افغان کډوالو وضعیت په هم درسره شریک کړو. له دې سربېره چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته کډوال په زوره ستنوي، تاجکستان هم له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ. خو څه به هم ورشو چې یو شمېر سوانان د افغانستان د ختیځو ولایتونو نه جنوبي ولایتونو هم درنګ مرکزی ولایتونو ته تللی. دا چې د تک موخه څه ده؟
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهي، پختون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
وړاندې به د دې راپور جزئیات هم سره واورئ. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. جرمنی تایید کړی چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنول په برخه کې د تخنیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبانو د حکومت دوه مامورین منل دي. یو شمېر جرمنی رسنیو ولدي ډلې د چوالې په راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلي چې د طالبانو حکومت دغه دوه مامورین په برلین او بنکی په قونسلي برخه کې فعالیتونه ولري. یو ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته په خبرو کې تایید کړی چې دا مامورین برلین ته رسیدلي. د جرمنی حکومت د پریکړو سره هغه کړی چې د هیواد چې په دې هیواد کې په اروستیو کې یو شمېر هغه افغانانو چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل په جرمونو کې ښکېل شول. نور تفصیل اکرام الله اکرام لور.
افغانستان ته د لزګونه کډوالو لېګلو وروسته جرمني چارواکو ویلي د ناقانونه کډوالو د بیرته لېګلو په پروسه کې د همکارۍ په موخه دوه طالب ماموران مني. یو شمیر جرمنی رسنیو لډلې د وچ ویلې په یو راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلې د طالبانو حکومت دغه دوه ماموران په برلین او بون کې په قونسلي برخه کې فعالیت ولري. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ندي ویلي، خو جرمنی رسنیو د حکومت د ویان شټیفن کورنیلوس په حواله ویلي سید مصطفی هاشمی او نبراس الحق د دوهمو سکرتارانو په توګه ټاکل شوی. په همدې حال کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي چې د طالبانو حکومت دغه دوه قونسلي ماموران جرمني ته رسیدلي دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو حکومت دوه قونسلي کارکونکي مني. که څوم برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنی نه لري او دوی به د نورو پلان شوي ایستل کېدونکو کسانو په لیږد کې همکاري وکړي، خو د جرمني دې پریکړې ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین داد پر سپنتا د جرمني په روسي سیاست سخت نیوکې کړي. نوموړي پروند جولای 20مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د نړیوالو قوانینو لمخې د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا لري. نوموړي خبرداري ورکړې چې دا دریز به د جرمني سیاست د روسي د سیاست چلوړاندې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې تر کچې راټیټ کړي. د ټینګار کړي چې د طالب ډیپلوماټانو منل د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو ارزښتونه تر پښو لاندې کول دي. د ښځو د حقونو فعالانی هم د جرمني د پریکړه غندي او وای برلین له هغه ډلې سره معامله کوي چې د بشري حقونو په پراخه نقص کې لاس لري. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
ان کې کشورهای کې خود پناه داس یو هیوا چې خپل کډول منون کی وی اوس دې ته حاضر دی چې د بشري حقونو له نقص کوونکو سره مرسته وکړي. موږ افغان خزي د نړیوالو د دوګونی سیاست قرباني یو. موږ غلي نه پات کیګو او خپل غاک تر نړی رسو او نړی ته دا وایو چې له طالب سره معاملې له تاریخوالي بی عدالتۍ او سانسور سره معاملې ده. موږ د هر څه ګورو او نه هیرو
فراموش نه میکنیم.
د خزو د حقونو بلې فعالی جولیا پارسی ویل دا چې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، څنګه امکان لري جرمني ورسره د هغه کډوالو پاړه خبرې وکړي چې د طالبانو له ظلم له افغانستان تښتیدلې دي؟
هالمون په پزیره شه د جرمني لوري په قونسلي برخه کې د دوه طالب استازو منل په واقعیت کې د مشروعیت په برخه کې یو خطرناک پریکړه ده. په داسې حال کې چې یوازې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې په پراخ بشري ترقړونو کې لاس لري. د دغه استازو منل په اصل کې د هغه کډوالو طالبانو ته سپارل دي چې د همدوی له ظلم نه تښتیدلې دي. دا پریکړه ښيي چې سیاسي ګټو په انساني وجدان او د بشري حقوقو په اصولو غلبه کړی ده.
مخکې بیا د خزو د حقوقو لزګونه بلابې بنسټونو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو حکومت سره د اړیکو د کولو لپاره د لیوالتیا او افغانستان ته د رد شویو او په جرمونو د تورنو افغانانو د ستنولو د پروګرام په اړه د جرمني د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوی راغلی چې د پریکړه د بشري حقوقو د بنسټیزو اصولو د جرمني له نړیوالو مکلفیتونو او د تاریخوالي د قربانیانو په وړاندې دغه هیواد له اخلاقي مسؤلیت ښکاره سرغړونه ده. جرمنی د جولای 14مه یو تی افغانان چې منل کېدل یې رد شوی وو په جرمونو تورنو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال کړل. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلي د دې کسانو د شړلو حکم د محکمې لپاره پریکړې ورسته صادر شوه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لا ایران افغانستان ته یو شمیر سنده شوی کډوال وایي امیدوار میرمنې او کوچني ماشومان د خوړو له شدید کمښت واند تلفیدو خطر سره مخامخ دي. دوی چډیری پاتیر دوه نیو کې سن شوی وایي اندڅکاک پاکو بوته لاسرسی نه لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران له تهران شاوخوا یوه اونۍ مخکې افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وایي په کورنۍ کې کوچني ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خوارځواکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپنا د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله ان د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خراب دي، کودک ګرمي وضعیت تلف نشم وضعیت نشم دي ګرسنګیز دي وضعیت نه پنه مچري
وضعیت ډیر خراب دي. ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. لوګي ډیر ده موږ ایران ته له ماشومانو سره تللی وو، اوس چې بیرته راغلی یو نازای او نا کور لرو. ماشومان مو کافي خور نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې له خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندوارې دي، او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خوارځواکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له شل کلنې استوګنې وروسته له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسیږي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هرچی که ما که خواسته داشته باشیم دیگه پورا کده نمیشه، کسی هم پورا کده نمیتونه که به ما کمک میکنه.
زما میرمن او لور دواړه امیدواری دی، موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي. یوازې موږ نه، زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې. دلته چې راغلی یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي، کله بل یې خلکو نه قرضه وو. بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی، ازادي راډیو ته وویل
از صدا نفر مدیکار هستیم.
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼ خلکو پورا وړی یو. زما لاس مات شوی ګچ دی. موږ یو څو وخته کېږي چې له ایران راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو. تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو. له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. آی ایف آر سی د جولای په 21مه په خپله اکسپانه خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودیجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. ډبلیو ایف پی ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په کابل کې د طالبان لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښیي وایي چې د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه بله برخه ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پروند جولای په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه خوده لري او خبرداري ورکړي چې د حجاب د نه مراتولو په تور د خوځو او جنو د نیولو نوي صفه د حق او محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی او خونو موړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له خوځو سره د توتريخوالي راپور نه ورکول شوی. خغلی بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړي چې په کلکه د افغان خوځو او جنو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د غزورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خوځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خوځي او نجونی نور هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوري کوي. یونما په یو اعلامیه کې چې پروند جولای په 28مه یې په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او خوځو د ورستۍ او نیونو د راپور نور سره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د خوځو د نیولو پیخي په خپل سترګو لیدلی وایي دغه وضعیت یو ویرونکی فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پرون د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو د ځوانانو فعالانو څلوېښت کسیزه ډله خوست ته د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعه کوونکی وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوري ته هم لمن وهل شوی او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بیلابیلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال رادیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخاورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکي وایي د ورستیو لسیزو جګړو او نامنوي له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکر خیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیتپوکه شو، افغانستان وځپله شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاقه اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د ځانمن شوي باور بیا بهالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده. د بلخ یو اوسیدونکي ضابط خان انزور ویل
موږ ته زمینه برابره شوې ده تر څو موږ وکولی شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کړو او دا د موږ سره دا مرسته کولی شي چې مونږه یو له بل سره متقابل اړیکې ولرو، یو له بل سره ورورولي وپالو، یو له بل سره ډیر مرستې او ډیر کومکونه وکړو، په تجارت کې، په صنعت کې، په ورته نورو برخو کې.
یاد دیوی د افغانستان له 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او ځای فعالانو ډله داسې مهال د سولې او یووالي له پیغام سره خوست راغلی چې لمخ کې د سویل ختیځو او د کابل د نږدې ولایتونو د ګڼو کورنیو په ګډون د یادو ولایتونو ډیر شمیر خلک هم په دې ځای کې استوګنه لري او په بیلابیلو برخو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه کله ازادۍ رادیو نوورې اوس کولای شئ زموږ خبرونه د ازادۍ رادیو سربیره زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې زموږ پر ویب پاڼه باندې شته او پته ازادۍ رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي او زموږ خبرونه څلورویشت ساعته واوري. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم تاجکستان ته ورځو چې هلته په دې وروستیو کې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو لړۍ یې پیل کړې ده. له ایران، پاکستان او جرمني وروسته پنځم هیواد دی چې د افغانانو د شړلو لړۍ یې پیل کړې.
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرش کلنه نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده. وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مونږ خو دې پورت کړم ما غوښتم ما مخه پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
مونږ یې راډیو پورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېر سخت و. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ مې ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې مونږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زمن نیولې وه سبر اغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپوټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشي کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري. خو یوازې نادیانه له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول سوی و او مستقیما افغانستان ته استول سوی دی او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خو شپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواده د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو خوانځیو روختونونو او بیلابیلو آمازایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند د وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرول لو بشارت ازادي راديو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه چا داده شده کی باید تاجکستان
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزی که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
دا پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت راکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو، نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. که هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رات یا تایید کړی نه دي، خو له دغه هیواد یې د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال اراده وي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښتنه د کندوز د شیرخان بندر للارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړای اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې وی مسولې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځنګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام